دامريكا غاغ راديو آشنا
آشنا راديو
آشنا راديو
راديو آشنا
صداي أمريكا
د امریکا را غشنه ډیو قدر منو معزز اوریدونکو السلام علیکم سهار مونیک مرغه نن دوشنبه ده د سپتمبر د میاشتې 13 نیټه ده زه حسیبل کوزی تاسو ته د دې ساعت لومړی سارنی پښتو خبرې خبرونه وړاندې کوم په پیل کې تاسو پام د مهمو خبرونو سره ټکو تراړو
په پاکستان کې د بم په وی چاودنه کې لس کسان وژل شوی دي جرمنی وای چې د مهاجرو د بهیر د کنټرولولو په خاطر د اتریش له سرحد سره د پاسپورټونو د کنټرول مقررات په موقتی توګه نافذ کړي دي د یمن جلا وطن حکومت وای چې لومړی د حوثیان نیول شوې سیمې خوشې کړي بیا به ورسره خبرو ته په عمان کې کښېني
زموږ په دې خپرونه کې په اروپا کې د کډوالو د وروستي وضعیت په هکله رپورټ لرو په کندهار کې د پولیو یا د ماشومانو د فلج د ناروغۍ پر ضد د روان کمپاین پاکل رپورټ لرو د ترکیه د خلکو د ډیموکرات ګوند پاکل رپورټ لرو چې وایي د کوردانو نه د ملاتړ په خاطر پرې فشار زیات شوی دی او د ډاکټر عبدالرؤف رفیقي سره د درې ورځني سیمینار پاکل مرکه لرو چې د پښتو نړیوال سیمینار په کوټه کې پیل شوی دی خو د ټول نه د مخه پام کړی دی ساعت پوره خبرونه ته
پرون د یک شنبه پرز مازیګر د پاکستان د پنجاب د صوبې د ملتان په ښار کې د بم په وی قوي چاودنه کې لس کسان وژل شوي دي او شپېته تنه نور زخمیان دي ملتان له اسلام آباد نه 600 کیلومتر لرې په جنوبي لویدیځ کې موقعیت لري له بلې خوا د پاکستان پوځ ویل چې د یک شنبه پرز د شمالي وزیرستان د شوال په دره کې د هوایي حملو په دوران کې د پوځ په وینا 15 ټریرستان وژلې دي ګمان کیږي چې په دغه غرنۍ سیمه کې چې د افغانستان له پولیس سره نږدې پرته ده پاکستانی او افغان طالبان مرکزونه لري او څو واره مخکې هم پرې د پاکستان هوایي قواو بریدونه کړي وو پرون د یک شنبه پرس په بیت المقدس کې د فلسطینیانو او د اسرایلو د پولیسو ترمنځ د الاقصی د جماعت په انګړ کې دننه نښتې وشوې دغه نښتې وروسته له هغې پیل شوې چې یو شمېر یهودیانو کوښښ کو چې د خپل نوي کال راش حشنا حشانه په مناسبت حرم شریف ته ورننوځي په همدغه شیبه کې د پولیسو افرادو د هغو فلسطینیانو پسې مسجد صخره ته ورننوتل چې ځانونه یې دننه محاصره کړي وو او پولیسو پرې او پولیس یې په ډبرو وشتل د اسرایلو امنیتي قواو په فلسطینانو باندې اوکې بهون کې غاز استعمال کړ او د بهوشه کولو غولې وار کړې د اردن شاهي دولت چې ځان د بیت المقدس د اسلامي اماکنو ساتونکو غنی په حرم شریف باندې د اسرایلو د ارغل غندنه کړې ده او تورې لګولې چې په قصدي توګه اسرایل دا ډول پرون کې عمل سر تر سهي تر څو د مسجد الاقصی موجوده حیثیت ختم شي جرمنی وای چې په پرله پسې توګه د هنګری نه د مهاجرو د راتګ د بهیر د کنټرولولو په خاطر په موقتی توګه له اتریش سره د خپل سرحد په غاړه د پاسپورټونو د کنټرول سیستم بیرته فعال کړی دی د کورنیو چارو وزیر ټامس ډی میزیری د یک شنبه په ورځ خبر اعلان ته ویل چې هدف دغه کار نه دو چې د مهاجرو د راتګ پروسه کنټرول او منظمه شي او اتریش مخکې د هغو مهاجرو په باب خپل سرحدونه پرانستلی و چې له منځني ختیځ او نور هیوادونو ته یې اروپا ته مخه کړې ده د جرمني چارواکي وایي چې د شنبه په ورځ 12,200 کسان د منشن ښار ته ورسېدل ملګري ملتونو اټکل کوي چې سږکال 4,30,000 کسان چې ښځې او ماشومان هم ورسره وو د هنګري سربیا او یونان له لارې لویدیځې اروپا ته راغلي دي چې زیاتره یې د سوریې عراق او افغانستان اتبا دي خو د سمندر په لاره د خطرناک سفر په دوران کې تقریبا 3,000 کسان په اوبو کې ډوب شوي دي د په یک شنبه په ورځ د اتریش پولیسو 240 کسان هغه وخت وژغورل چې د جرمني له سرحد سره نږدې یو ټرک ونیو دغه کسان د ټرک په شاتنۍ برخه کې پټ ساتل شوي وو او یونان وایي چې د یک شنبه په ورځ 30 کسان د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې مړه شوي دي د دغو کسانو هویت نه دی معلوم تاسو زموږ غږ د واشنگتن نوري. پرون د یک شنبه پورس په قندهار کې په سلګونو کسانو احتجاجي مظاهره وکړه او په الکترونیکی تذکرو کې د اسلام او افغان کلمو د شاملولو غوښتنه وکړه. په غزنی کې هم عین شان یو احتجاجي مظاهره وشوه. د سعودي عربستان چارواکو یو ځل بیا د یک شنبه پر ورځ ژمنه وکړه چې په مسجد حرام کې د جمعې پر ورځ د یوکرین د رالوېدو د خونړې پیښې باوجود به سکل د حج مراسم په خپل وخت سرته ورسول شي. په عین وخت کې افغان حاجیان دا شکایت کوي چې حکومت په مکه معظمه کې د اوسېدو لپاره ورته مناسب سهولتونه نه دي برابر کړي او هغوی له ستونزو سره مخ دي. د حاجي محمد نبی په نوم د ننګرهار د ولایت یو اوسېدونکي امریکا غږ ته وویل
تعمیرونه یو دو تعمیرونه نیولې د ننګرهار ولایت لپاره. دا تعمیرونه ډېر په حساب د هغه کم سروسز یا کم سهولت ورکې هغه ډېر کمزوري دي. یو خو دا مشکل ده چې دوه کسي اتاق کې سرور کټه چولی چپر کټه هغه نه سرور کسي جوړ کړی کوم چې درې کسي وو هغوی نه شپږ کسي جوړ کړی دي او صرف همدا هغه دوه قسمه اتاقونه هلته پیدا کېږي یا سرور کسي او یا شپږ کسي. سرور کسي ډېر محدود دي صرف په ټوله ماره کې تقریبا نهه منزله ده. په هغه کې یو څو محدود سرور کس ولا نور اکثر شپږ شپږ کسه چولی او دې کې چې سره زنانه دي یا زنانه ټول یو اتاق تکړه دي او مردانه بیل اتاق نه دي غیر منظم تقسیمات شوې دي. په دې کې د زنانه او یا د مریضانو یا د څوک ضعیف دی هغه څه مشکل څه کې نه ښکاري.
پرون د یک شنبه پر ورځ د کابل د شاه شهید په ناحیه کې هغه وخت درې مظاهره چیان زخمیان شو چې دغه سیمې اوسیدونکو له حکومت نه وغوښتل چې په خپلو ژمنو دفاع وکړي او کړې وعدې دې پوره کړي. د ملي اردو عسکرو په مظاهره کوونکو باندې ډزې وکړي. او د خوراک نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وای چې پنځه موټرې په بدخشان کې سوځول شوې دي. په کابل کې دغه ادارې یو ویان وحیدالله امانی د ازادۍ رادیو ته وویل چې د موټرو د سوځولو پیښه د بدخشان د یفتل او یوند ولسوالیو ترمنځ د صوفی په دره کې شوې ده. معلومه نه ده چې دغه حمله چا کړې ده او طالبانو هم تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د واشنگتن د سټوډیو نمو د افغانستان سیمه نړۍ پاک خبرونه اوریدل وسم راځو د خبرونې لومړی مطلب ته. لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې اوریدل په اروپا کې د لسګونو زرو مهاجرینو د ځای پر ځای کولو پر سر جنجال روان دی. په دې اکله پام وکړئ د آشنا تلویزیون یو رپورټ ته.
د یو اوږد پړاو پای ته رسیدل د دغو عراقیانو او سوریانو لپاره د پښو کښتۍ اورګاډي او بس په واسطه له کړاوونو نه ډک دغه سفر په دغه تفریحي مرکز کې پای ته رسیدل. لږ تر لږ د اوس وخت لپاره په سلګون کسان په بسونو کې له جرمني نه راځي. جرمني په یو بېساري توګه د پناه غوښتونکو له یو سیلاب سره لاس او ګرېوان
هغوی رارسېږي ستړي وي نه. د هغوی لومړی کار دا وي چې وخوري او وڅښي. بیا هغوی بېلابېل خدمات کوي لکه د ماشومانو لپاره ښوونځی او دا معلومول دي چې آیا هغوی طبي او رواني پاملرنې ته اړتیا لري. بیا موږ ورسره راتلونکي ګامونه تشریح کوو.
عمر عبدالمنعم 25 ورځې د مخه د دمشق د دوما په گاوند کې د سختو بمباریو په ترڅ کې لخپل کور نه تښتا
وکړه.
ما د یو ماشوم وژل ولیدل. هرې خواته مې وینې او ورانی ولید. ما ډېر ناوړه شان ولیدل. زه له دومانه دمشق ته وتښتېدم او دمشق نه لبنان، ترکیې، اروپا، مقدونیې، سربیا، هنګري، جرمني او دلته راوتښتېدم.
علي ترابیان هم د دمشق له سیمې نه راغلی دی. د نورو په څیر هغه د شپې نه وخته د بس په واسطه له جرمني نه راورسېد.
To be honest, I was
کریکټ درته ما څوک چې په جرمني کې پات شم. خپلته مې فرانسویان ول د مال غوسره د 15 ساعتو لپاره خبرې وکړي. هغه ویل چې فرانسې د جرمني په څیر د وخای زمال پر الله خوي زکه چې زه خپل کورنۍ راولم.
د نورو ځایونو په څیر فرانسویان د هغو په نغښتونکو د سیلاب پر سر اختلاف لري چې اروپا ته راځي. دلته خلک د ماجرینو لپاره کالي او د لوبو شیان راوړي. هغه به پر راتلونکو ونه کې تر ډیر حدا دایمي ځایونو ته منتقل شي چې په هغوی کې د فرانسویانو کورونه هم شامل دي. خو د ښي اړخ څخه دریزي د نویو کسانو لاره تک سره مخالفت کوي او محافظه کار سیاستوال د محدودیتونو غوښتنه کوي. دوه فرانسوي ښاروالان وایي چې هغوی به مسلمان نه بلکې یوازې عیسوي مهاجر ومني. دغه ډول خبرې د ځایي اوسیدونکي نبیل سیغاری د قهر سبب شوی دی چې په خپل خواخه لایوي کاتولیک مرسته کوونکی مؤسسه سره کار کوي چې د نویو راتلونکو کسانو هرکلی کوي.
زه مسلمان یم او فرانسوي یم. زه له یوې عیسوي ټولنې سره په خپله خوښه کار کوم. زه د دې پروا نه کوم چې څوک عیسوي وي، مسلمان او یا لمریخ نه راځي. زما لپاره بشر مهم دی.
یوه نوې نظر پوښتنه ښیي چې د یوې اونۍ مخکې په پرتله د فرانسې د عامه رایې په ملاتړ کې د نورو مهاجرینو د منلو په ګټه بدلون راغلی دی. دلته ډېر کسان د دې هیله لري چې د مهاجرینو دغه هرکلی به دوام وکړي.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال،
د ګوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل، او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
د کندهار په ولایت کې د پولیو یا د ماشومانو د فلج پر ضد مبارزه روانه ده. په دې اړه زموږ خبریال عزیز الله پوپل د کندهار څخه رپورټ لیږلی دی.
د کندهار جغرافیایي موقعیت په کتو د ولایت له پاکستان او د هیواد په دننه کې ګڼو ولایتونو ته د تلو راتلو مهمه لار ده. په کندهار کې یوازې اته ولسوالۍ ډنډ، دامان، تختپل، سپین بولداک، نیش، میوند، ژړی او پنجوایي هغه ولسوالۍ دي چې آی پی وی یا د پیشکاری له لارې له 15 کالو څخه کم عمر ماشومانو ته واکسین پکې شامل کیږي. یا د ولسوالۍ هم پر داسې سیمو موقعیت لري چې له گاونډي پاکستان، مرکزی او جنوب غربي ولایتو سره پر نشلوونکو لارو باندې پرتې دي. دا د دامان ولسوالۍ د مومندو کلی دی. په کلی کې ولاړ مو بلیغ د لاوډ سپیکر په وسیله د کلی ماشومان ټاکل سوي ځای ته ورغواړي ترڅو د پیشکاری واکسین ورته عملی سي. په دې کمپاین کې 245000 او 1500 تنه ماشومان د 1515 روغتیایي ټیمونو لپاره هدف ټاکل شوی. د پیچکاری لاري واکسین چې په مالی لحاظ تر ټولو قیمتي دی، د پولیو د وایروس په وړاندې د ماشوم د بشپړ معافیت توان لري.
او یا ان شاء الله سره کوی خدا دې دا واره مشت خبر راکړي. انو دا موږ سره د بسی کجه ز پخپل بازار ته غوښتو ما غونډه په استډیوم کې او غونډه ته ولاکه کړلم کنه دا دې سر ناسوم ځنګ را ترال.
د کندهار د امیر اختیار د ریاست د اما اړیکو مسول ډاکټر عزیز الله کاکړ امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې کندهار د پولیو د ویروس د غواښ له کبله تر ټولو تر لوړ تهدید لاندې دی، او د پیشکاری لاري واکسین هم له همدې کبله ورته ځنګړی شوی دی.
او بل تاسو ته معلومه ده چې په سش کال کې موږ په دې حوزه کې اوس نوې دوی پیښې لرو چې یو په هلمند په خنشین کې ده او یو په خپل د نیمروز په زرنج ولسوالۍ کې ده. ځکه هغه خلک هم رفت آمد لري. کندهار څخه تیریږي او بور مرور یې دلې دی، نو په دا خاطر باندې موږ دا بهتره وګڼل چې باید دا ولسوالۍ کې موږ دا د پیشکاری د لارې هم واکسین د خپلې د لارې د واکسین سره یوځای تطبیق کړو. نو طبیعي خبره ده چې قیمتارینه شی دی چې په ټول افغانستان کې صرف موږ په دغه یو کندهار کې دی تطبیقو.
په جنوبي ولایتو کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د وجی صندوق یا یونیسف د عامه اړیکو مسول سید کمال شاه وایي چې د پیشکاری له لارې واکسین په ټول عمر کې ماشوم ته یو ځل لګول کیږي او د معافیت کچه هم ډیره لوړ ده.
د آی پی وی یا د پیشکاری له لارې د پولیو واکسین په افغانستان کې نوې پیل شوی دی. د دې معافیت ډیر لوړ دی او کله چې د پولیو څاڅکي په افغانستان کې وي موږ هر کوچنی ته یو ځل د واکسین ورکو. د پولیو څاڅکو ترڅنګ او د پولیو څاڅکي تبا هر ځل باید هر ماشوم ته ورکړل شي.
جنوب او جنوب لویدیځ حوزه د پولیو د غواښ له کبله له خطر څخه ډکه سیمه بلل کیږي، ځکه خو د روغتیایي مسولینو په وینا دلته د یاد مرض په وړاندې د ماشومانو د معافیت د لوړېدو لپاره د واکسین تر ټولو پرمختللی ډول عملي کیږي. که څه هم د پیشکاری له لارې د واکسین عملي کول یو څه سخت کار دی، خو روغتیایي مسولین ټینګار کوي چې د پولیو غواښ ته په کتو باید ځایي خلک او ولسی مشران ورسره مرسته وکړي. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا رادیو، کندهار.
غمو اوس مې نو تر شکر باندې پکې کو ما او زمينه ډک چمن تراغلا سما د سړک ګلشن تراغلا وای راتل راتل یلمن تراغلا ټول مسافر وطن تراغلا یا یا خفدې یا لخصت ناراضي نا رنگ میں دہیر دے پنا مدیا دو ماں پریدا پریدا چلو سنا ددرو بدری خیا کڑم پریدا چلو سنا ددرو بدری خیا کڑم درات سبا سبا کوس ببی گا کڑم درات سبا سبا کوس ببی گا کڑم پریدا چلو سنا ددرو
په ترکیه کې د خلکو په دیموکرات ګوند یا ایچ ٹی پی چې د کوردانو ملاتړ کوي فشار زیات شوی دی. د استانبول څخه د امریکا د خبریال ډورین جونز په دې اړه رپورټ لیږلی دی چې پښتو خلاصه به تاسو ته وړاندې شي.
د ترکیه د داخله چارو د وزیر له قوله ویل شوی چې د کوردانو د طرفدار د ایچ ڈی پی مشر صلاح الدین دیمتراس په مشرۍ یو هیئت ته به اجازه ورنکړی شي چې د ججرې ښار ته داخل شي او هلته به د خلکو په ګرځېدو راګرځېدو دغه روان یو هفتهیز بندیز همداسې دوام پیدا کندي. هلته د خلکو په ګرځېدو راګرځېدو دغه بندیز د ترکیې د امنیتي قواوو او د کوردانو د کارګر ګوند یا د پی کی کی د غړو ترمنځ د نښتو نه وروستو لګېدلی دی. د هغه ښار نه پر رسیدلو خبرونو کې ویل شوي دي چې خلک د هغه ښار د امنیتي او صحي وظیفه باب ډیره زیاته اندېښنه لري. رپورټونه دا هم وایي چې هلته خلک نشي کولی د ماشومانو په شمول خپل مړي خاورو ته وسپاري. په استانبول کې د سلیمان شاه په پوهنتون کې د سیاسي علومو یو استاد چنګیز اختر وایي چې په دغه شان سختو شرایطو کې به د نومبر د میاشتې د لومړنۍ نیټې د عمومي انتخاباتو په باب هم شکونه پیدا شي. هغه وایي
It will be very difficult under these circumstances and the HDP we will be totally unable
په دې شرایطو کې به دا ډیره سخت وي او هم د HDP ګوند به په کامل ډول د دې قابلیتونه لري چې په دغو انتخاباتو کې برخه واخلي. او د ایچ ڈی پی د ګډون نه بغیر به نور وضع هم خراب شي. د ترکیې نېشنالستانو د سې شنبې په ورځ په ټول ملک کې د کردانو د طرفدار ایچ ڈی پی د ګوند په سلو دفترونو حمله کړې دي، او هم په ترکیې کې دا ګوند په سیاسي لحاظ ځکه تجرید شوی چې د ترکیې نورې سیاسي ډلې کوشش کوي چې ځان د کردانو د پی کی کې د ګوند نه لرې وساتي. یو بل سیاسي مبصر سمې ایدیز وایي د دې امکان شته دی چې د ایچ ڈی پی ګوند به د نژاد په اساس بیرته له صحنې نه ووځي. هغه وایي
We have these attacks against HDP offices. They're being demonized across the country.
موږ د ایچ ڈی پی په دفترونو حمله وکړې، مګر هغوی په ټول ملک کې قوت پیدا کړی دی. د ترکیې د جون د میاشتې په عمومي انتخاباتو کې د کردانو دغه طرفدار ګوند د ملک په لویدیځ کې دومره رایې وګټلې چې د لومړني ځل دپاره پارلمان ته لار پیدا کړه، او دا علت وو چې د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوان حاکم ګوند په پارلمان کې خپل اکثریت دلاسه ورکړه.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د بلوچستان پښتو اکاډمۍ په کوټه کې درې ورځنی نړیوال سیمینار پرانیستی دی. د سیمینار عنوان دی پښتو ژبه او جهانیت او ستونزې او امکانات. دغه سیمینار ته چې نن یې درېمه ورځ ده، د نړۍ د مختلفو ملکونو عالمان، پوهان، لیکوالان، منورین او محققین بلل شوي دي چې د خپلو تجربو په اساس د پښتون ملت ستونزې وڅېړي. د آشنا رادیو همکاري زیبا خادم د بلوچستان د پښتو اکاډمۍ د عمومي سکرټر ډاکټر عبدالرؤف رفیقي سره مرکه کړې ده.
پښتو ژبه او جهانیت گلوبلایزیشن روان دی.
رفیقی صاحب، دغه عنوان چې تاسو ویلې دا خو ډیر لوی عنوان دی، مگر په دې سیمینار کې خو به تاسو د برخې لري په کوم برخه باندې په مشخص ډول غږیږي یا غږیدلې تر اوسه؟
په دې کې څلور برخې دي. پښتو تعلیمي ستونزې چې په دې کې به بیلابیل سیمو راغلي منورین رڼا اچي چې په افغانستان کې د پښتو تعلیمي ستونزې څه ډول روانې دي، او د نصاب ژبه جوړ شوی ده نه ده جوړ شوی، او کله به جوړیږي، څنګه به جوړیږي. ورسره د پاکستان په خیبر پښتونخوا کې په نصاب کې پر کوم حالت، په بلوچستان کې پر کوم حالت، پر دې باندې به بیلابیلو حوزو موږ داسې نمایندګي ورکړې ده چې هغه به د خپلې خپلې حوزې علمي راپورونه موږ ته راوړي او پر هغه باندې بحث وشي. دویم، عصري غوښتنې څه دي، زموږ لیکوال څه کوي، ولس څه ځینې غواړي. درېیمه ناسته، زموږ پښتو ژبه او میډیا رسنۍ، کاغه برېښنایي رسنۍ دي، کاغه چاپي رسنۍ دي، کاغه اخبارونه دي، که ارت دي. نو په دې باندې د پښتو لیکوال بیا د غسی د هری اوزه په ترتیب موږ
راوړو خپل نظر وایي.
bale bale او اخیری دا د پښتو ژبنی ستونزې، لهجوي ګردودونه، املایي ستونزې او مشکلات، پر دا باندې یو مکمل سیشن لرو. د خیره چاغه به سبا کیږي. نو د بیلو بیلو ګوتونو څخه ډېر ډېر لوی لوی منورین راغلي دي، چې د 500 په شاوخوا کې چې نن دویمه د ډېر په زغم دا سیمینار روان دی.
رفیقي صاحب، دغه اوله برخه چې تاسو ویلې چې منطقه کې
تعلیمي ستونزې، بله،
د پښتو تعلیمي ستونزې، په دې برخه کې خپې پیشنهاد څه شو چې څه باید وشي چې دا تعلیمي ستونزې حل شي؟
دا زیبا صاحب، دا البته د وخت د مخه خبره ده، ځکه چې په دې باندې چې دا اعلامیه د سیمینار به د خیر سبا ترتیبیږي، او
اعلامیه به پرې دوسته په شخصي نظر تر اوسه کوم پیشنهاد ډېر ښه راغی نظر ته دی؟
یو شمېر جالب نظرونه و، بالخصوص پر سیاست مدارانو او پر دولتونو باندې. هغه ته وړاندیز وسو چې هغه دا د نصاب ژبه کې، هغه دا د مکتبونو د زده کړو ژبه کې، چې د یو ژبې سره ډوډۍ نه یې تړلې، دربار او سرکار نه یې تړلې، بازار او بزنس نه یې تړلې، هغه څوک څه زده کوي؟ نو دا هغه لومړنی ګام دا دی چې دولت هغه ژبه په ښوونځیو کې جبري او امر وکړي چې دا باید داخله شي.
رفیق صاحب، بلوچستان کې څو ژبې دي؟ پښتو څومره وده کړې ده چې دغه تاسو
دی؟ پښتو کې یو شمېر، په بلوچستان کې یو شمېر ژبې دي، خو دوه غټ قومونه چې دلته پراته دي هغه بلوچ او پښتون دي. پښتون د شمېرې په لحاظ زیات، او بلوچ د رقمې یا د مزکی په لحاظ زیات دي. نو پښتون خو ډېر ګڼې دلته ولسوالۍ لري، ډېرې غټې قریې لري، او په خپله کوټه په خپله ګرده پښتون دي، او دا ډول به دلته فارسي، براوي، سندی او مختلف ژبې دي چې هغه ویل کیږي.
یعنی نصاب کې شامل عدالت په بلوچستان کې دا مشکل نشته
چې دا اوس ما یو ور د نواب اکبر خان بوختي په وخت کې په لمړنیو د پرایمری شونځي د لپاره پښتو وایي د نصاب ټاکل شوی او دا یو مضمون په اساس بل ور هغه بل اسمبلی چبلاړه هغه بند کړ. اوس چې د نوې حکومت راغلی دی د کمپرستو بلوچو او کمپرستو پښتنو ګډ حکومت راغلی دی هغه برته په نصاب کې پښتو شامل ک او خدای دې وایي چې دا یو عیني دنده ورته جوړ کړی وي چې بیا بل حکومت راشي برته
لغوه نشي. نتاسي چوي په نصاب کې شامل کړي دی او مضمون په صفت د ټول درسونه په پښتو دي.
یا یا ټول درسونه لکه مده د ټول درسونه خو د اختر ورځې کې اسلامیات او ریاضي او فزیکس او کیمیا ټول په پښتو سو هغه خو اختري خو فقط یو مضمون په تور شامل
دی پښتو. دویمه مسله تاسو د پښتو ژبې اصلي غوښتنې ویلې د ولسمغه څه دي؟
اصلي غوښتنې د اثر غوښتنې څه دي؟ وخت څه غواړي او ژباړو څه څومره اړتیا ده او ماډرن ګلوبلایزیشن کې پښتون څه ډول خپل ځان برقرار ساتلی شي خپل افکار نړیوالو ته څنګه رسولی شي د نړیوالو افکار څه ډول خپل ژبې ته راوړلی شي.
خانو دې کې بیا مهمه خبره سو چې څنګه وکړي دغه کار دغه پښتو
دا ګرځ شیان وسو دا ګر تر باسلان چې د دایره المعارفونه صافه سیالو ژبو کې څلوي شوکا او پنځو شوکا دایره المعارفونه نو موږ چې په پښتو کې د دولت په کچه تر اوسه پورې فقط په وټو کې دایره المعارف چاپ کړی دی نو دا پښتو به څنګه د سیالو ژبو سیالو هغه امکانات هغه ته په هان لیکوال او یو وړاندې زادي چې لیکوال چې د نړۍ په هر سیم کې پښتون چې د نړۍ په هر سیمه کې وي هغه به دغه ملي دایره المعارف ته کار کوي او کولای شي چې هغه خپلې لیکنې راواستوي او هغه یو بشپړ د پښتو دایره المعارف تر پنځو شکو ما ورسلای شي خدا چې یو ملي مرکز هغه ته باید موجودیت ولري.
داسې ویلې چې پښتو ژبه او مطبوعات او دغه ټویټر دی
او ټول باندې رسنۍ او پښتو فلمونه پښتو سوشل میډیا دا فیسبوک او څه او څه پر دا ټول باندې سټیج ډراما او پر دا ټول باندې انټرنیټ ګوګل پر دې ټول مخالی
وایي ټول دا وخت به نو زه څه تفصیل
درکم. پریکړه به سبا
کیږي. ډیره مننه رفیق صاحب.
په واشنگټن کې د مخصم اته بجې او 15 دقیقې د ساعت خبرونو غټ کی د یک شنبه په مازیګر د پاکستان د پنجاب د صوبې د ملتان په ښار کې د بم په ویقوي 14 کلس کسان وژل شوي او شپېته تنه زخمیان دي. د یمن جلاوطن حکومت چې سعودي عربستان کې ډیر دی وای په هغو مذاکرات کې به برخه وانه خري چې په پام کې د بل هفته په عمان کې د حوثیانو سره د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب وشي. د جلاوطن حکومت مشر عبدالرب منصور هادي د یک شنبه په ورځ په بیان کې ویل چې مخکې د حوثیان له هغو منوزی چې په زوري قبضه کړی دی. جرمنی وای چې په پرلپسې توګه د هنګرینا د مهاجر د راتګ د بهیر د کنټرول په خاطر په موقتی ډول له تر سره د خپل سرحد په غاړه د پاسپورتونو د کتو نظام بیرته فعال کړی دی. د کورنیو چارو وزیر د اکشن به پورز ویل چې هدف له دغه کار نه دا چې د مهاجر د راتګ پروسه کنټرول او منظم شي. د یکشنبې په ورځ په بیت المقدس کې د فلسطینانو او اسرائیلو د پولیسو ترمنځ د الاقصی د جمعې په انګړ کې د نن نخته شوې دي. د نخته ورسره هغه پیل شو چې یو شمېر يهودانو کوخه کوي چې خپل نوی کال راش هشانه په مناسبت حرم شریف ته ورننوځي او فلسطینانو یې مخه ونیوله. د سعودي عربستان چارواکي ویل بیا د یکشنبې په ورځ باندې ژمنه وکړه چې په مسجد حرام کې د جمعې په ورځ د کرندرالویدو د خونړې په کې باوجود به سکل د حج مراسم په خپل وخت سره ورسول شي. او امریکایي میلیاردر ډانلډ ټرمپ چې په 2014 میلادي کال کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره د جمهوري ګوند یو مخکښ کاندید دی د غټو امریکایي شرکتونو د رئیسانو له حده لوړو ماشونو غندنې کړې او چې د عملې د شرم او خجالت وړ دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه مازه اوریدونکو د خبرونو په دې برخه کې تاسو پام د افغانستان د جنوب مهم ولایتونو د حوالات تراړو. په کابل کې وته د خپل وړ درجه د سانتي ګراد کې سابيو د شپې کښته به 14 بیا اسمان بچین په کندهار کې وته د خپل وړ درجه 14 دیش کښته به 14 بیا اسمان بچین په هرات کې وته د خپل وړ درجه 13 کښته به 14 بیا اسمان بچین په مزار شریف کې به د غرض تودوخې لوړه درجه نه وي، کښته به 13 وي، اسمان به شین وي. په کندوز کې به د تودوخې لوړه درجه نه وي، کښته به 15 وي، اسمان به شین وي. او په بدخشان کې به د تودوخې لوړه درجه د سانتیګراد په حساب 23 وي، کښته به نه وي، اسمان به شین وي. زموږ لومړۍ پښتو خبرې خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. نیم ساعت وروسته بیا ستاسو خدمت ته حاضر یو. تر بیا په پاکه لاس پارم، ټول روغ جوړ او سرلوړي اوسئ. په څو لنډو شېبو کې به تاسو ته د دری لومړۍ نیم ساعت خبرې خپرونه وړاندې شي. تر بیا مو په پاکه لاس پارم. د خدای په امان.